السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زملي حمید زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې په پیښور کې د تیر ورځې د ځانمرګي برید د حکومتي ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پړاو په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو پښتون سینیر خبریال په کور د چاپي په کورمې ایجنسۍ کې د پولیو ضد مهم ورکرانو د غوښتنې تر څنګ به د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام واورئ. خو اول د دې سره تازه خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمي اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی په پېښور کې د شیګان د جماعت مخته په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی او 50 نور ژوبل دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کیترین آشتن بنن د یوکرین په سر ښار کیف کې د دغه هیواد ولسمشر او د اپوزیشن له مشرانو سره ګوري. او په بغداد کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د شیګان د جماعت مخته په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی او 50 نور ژوبل شوي دي. پېښه تیر ماښام د کسخوانی بازار په رسالدار کوڅه کې رامنځته شوه. د پېښې په ځای کې د پېښور د بمونو د شنډولو د ادارې مشر شفقت ملک پر ماښام خبري اعلان وویل.
د پیخې د شواهدونه چې مونږه کومه نتیجه تر لاسه کړې ده نو هغه دا ده چې دا یو ځانمرګې برید و. ولې چې دوه خپې مونږ ته میلاو شوي دي او یو سر هم مونږ ته میلاو شوی دی چې د هغې د پیژندلو مونږ هڅه کوو. او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرامه طاقتور چاودونکي مواد کارول شوي دي.
بلخوا د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې یو معالج ډاکټر سبحانی تیر شپه مشال راډیو ته ویل دي چې په ژوبلو کسانو کې د درو حالت مرګونې دي. د میجر مسګل په نامه وسوالې ډلې د دې پیسو پړه په غاړه اخیستې ده. د پاکستان طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د نامزدي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزي ویلي دي چې د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې په حق له هغوی ابهام لري سوي دي او اوس هغوی د دغه کمیټې له غړو سره په هر ځای کې ملاقات ته تیار دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یوسفزي له خولې وایي چې نوموړي تیر ماښام د ابهام ختمېدو او له مولانا سمیع الحق سره د ملاقات کولو خبره د دغه کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاته کړې ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبان لخوا د نامزدي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په ډاګه کړې چې د ژمنی سربیره حکومتي کمیټې له هغوی سره د ملاقات کول څخه انکار کړی و. خو د حکومتي کمیټې مشر عرفان صدیقی ویلي و چې دوی د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې له غړو څخه ځینې وضاحتونه غوښتي و. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله هیله څرګنده کړې ده چې له وسوال طالبان سره د مذاکراتو ښې پایلې مخ ته راتلای شي. په دې اړه نوموړي پرون په پېښور کې مشال راډیو ته وویل.
مذاکرات اولنی قدم سٹارٹ شوی دی او الحمدللہ مونږ هم دغه کلوزلی واچ کو چې اداره نه څو خراب نه کی او زموږ کوشش دا دی چې امن راشي په دې علاقه کې. نو زموږ زلمی ځوانان بلکې دا نور خلک هم ډیر پرسکون شي.
تر دې وړاندې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم له طالبان سره د سولې د مذاکراتو پیلولو هر کړی کړی و. د پاکستان د اورګاډو محکمې چارواکي وایي چې تېر ماښام د کراچۍ په لانډي سټېشن کې پر ریل ګاډۍ په بمی برید کې یو ماشوم وژل شوی او 12 نور ژوبل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې دا برید له کراچۍ څخه لاهور ته پر تلونکي شالیمار اورګاډي بند شوی دی. تر دې وړاندې هم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پر اورګاډو حمله شوې دي. تر دې دمه چا د دې برید په غاړه نه دا اخیستې. خبرونه له مشال راډیو خاوري. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو تېره شپه د دغه هیواد د یو شخصي ټلویزیون لخوا په جوړه سوې لومړۍ مناظره کې برخه واخیسته. په دغه مناظره کې د تلو ټلویزیون لخوا خبره سو عبدالله عبدالله، اشرف غنی، زلمی رسول، قیوم کرزی او رحیم وردک په افغانستان کې د وسوالو طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو او امریکا سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي. دغه بحث په ژوندۍ بڼه خپور شو. د روان کال د اپریل په 15 نیټه د کېدونکو دغو ټاکنو د کمپاین رسمي پیل د تېرې یکشنبې په ورځ وشو. تېر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړپوړو دفاعي چارواکو سره په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغه ملاقات کې د نور چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جوزف ډنفورد هم موجود وو. د ملاقات په داسې حال کې شوی دی چې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې هغه امنیتي تړون د لاسلیک کړي چې له مخې به تر 2014 کال وروسته هم نړیوالو سرتیرو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه وي. د تېر ګل په ورځ د سپینه ماڼۍ ویان جې کارني ویلي و چې باید دغه په میاشتو کې نه بلکې په هفتو کې لاسلیک سي. امریکا او ناتو دواړو ویل دي چې کدا تړون ژر لاسلیک نه سونه تر 2014 کال وروسته به دوی له افغانستان د خپل ټول سرتیرو پر ایستلو مجبور سي. کرزی ویل دي چې تر هغه به دا تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې شرطونه نه وي منل سوي. ټاکل سوی چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کیترین آشتن نن د یوکرین په سر شارکیف کې د دغه هیواد ولسمشر ویکټر یانوکوویچ او د اپوزیشن له مشرانو سره وګوري ترڅو په کیف کې د نارامۍ د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب وکړي. میرمن آشتن په داسې حال کې د کیف په سفر ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرین پر ولسمشر غږ کړی چې د هیواد د روان سیاسي بحران د حل لپاره دی د نړیوالې ټولنې همکاري ومني. سپین ماڼۍ وایي بایدن له ویکټر یانوکوویچ وغوښتل چې له ښارونو څخه د بلوا ضد پولیس لرې کړي، زندانیان آزاد او هغه خلک محاکمه کړي چې پر خبریالانو او مظاهرچیانو یې بریدونه کړي دي. په کیف کې تر هغه وروسته حکومت ضد مظاهرې پیل شوې چې حکومت وروسته د نږدې کېدو په خاطر له اروپای ټولنې سره د یو مهم تړون څخه په شا شو. تمه څرګندېږي چې یانوکوویچ به د جمعې په ورځ په سوچي کې د المپیکس لوبو پر وخت له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې اترې وکړي. او د بغداد د زرغونې سیمې شاوخوا ته چې شدیده امنیتي څارنې کیږي نن په پرله پسې به می چاودنو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د بغداد په زرغونه سیمه یا گرین زون کې د عراق د وزیر اعظم دفتر او د زیاتو غربي هیوادونو سفارتونه دي. یو چاودنه نن د عراق د بهرنی چارو وزارت د ودانۍ په وړاندې وسو او بله چې یو ځانمرګي حمله کوونکی کړي د یو رستورانت مخې ته شوې ده. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه هیچا نه دی منلی. دا چاودنې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2013 کال کې هم په عراق یو شمیر بمی چاودنې وسوې چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري د پېښور د کیسخانه بازار په کوچه رسالدار کې په پرونی ځانمرګي برید کې نه کسان وژل شوي دي. د پېښې یو عیني شاهد وایي
سر مو سره بچا او د خپل سره پرو دی مترز غاو بنچ باندې نو سټی کار مو خوراله بس نه مې روټه خورا په نو دماغ مش والا مو سره سان د کوم کسونو هغه مرش والا مې مترز وای وغه مر شو.
په پېښور کې په داسې حال کې چاودنې مخې ته راغلي دي چې حکومتي مذاکراتي ډلې او له طالبانو ترمنځ مذاکراتو خبرې روانې دي. د دفاعي چارو یو کارپو وایي
وینټر ګروپ چې موږ وته وایم چې ماتې شیشې او خپل خادي ابوی دې دې زماري اخلي امن د پارا دوړ فريقا په داسې قسمه حمله سره مخامخ کیږي نو چې د دې ارغمال نه جوړیږي.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې د پولیو ضد مهم کارکونکو وایي د تنخواګانو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري.
پولیو کې ورکړی بس موږ گزاره کوم چې اوس تقریبا تنخوا ملاشي اوس ته ملاشي تقریبا څلورم مارچ کمپین شو اوس تر مشکلات حل نه کیږي دا تنخوا نه ملويږي دا پټین بدې نه ملويږي.
دا خبرونه په نیمای برخه کې د مشال ترڼا لاندې د بحث پروګرام هم په ژوندې بڼه وړاندې کوو. مشال ریډیو اوریدل مهیره وو. پرون ماخام نه وخته د پیښور د کیسخانه بازار په هوټل کې د یوې ځانمرګي حمله پترس کې نه کسان وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. په کوم هوټل کې چې چاودنه شوي هلته زیاتره د قبایلي سیمو نه ورغلي د شیا مسلک کسان شپې کوي. د پولیسو چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي شپږ کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي په ځان پورې تړلي وو. زموږ خبریال د پیښې ځای ته ورغلی او هغه نور تفصیل اورو.
د پیښې په ځای کې د بم ډیسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک مشاد ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید و او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرامه چاودونکي مواد کارول شوي وو. د پیښې د شواهدو نه چې مونږ کومه نتیجه ترلاسه کړې ده نو هغه دا ده چې دا یو ځانمرګي برید و ولې چې دوه خپې مونږ ته میلاو شوي دي او یو سر هم مونږ ته میلاو شوی دی چې د هغې د پیژندلو مونږ هڅه کوو او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرامه طاقتور چاودونکي مواد کارول شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد او په دې پیښه کې جوبل شوی یو تن محمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې پیښه تیر ماسخوتن هغه مهال رامنځته شوه کله چې دوی د کوچه رسالدار په پاک وطن هوټل کې روټۍ خوړله.
سر مو سره بچا او د خپل سره پرو دی مترز غاو بنچ باندې نو سټی کار مو خوراله بس نه مې روټه خورا په نو دماغ مش والا مو سره سان ته کوم که سونو هغه مرش والا مې مترز غاو هغه مر شو د خپل سره پرو بچا دې زخمی دې څه پات نه لګي د بس روټه پټه نه بنچ نه د چادر ټوله را باندې را تاریش.
او په لیډرینګ روغتون کې یو انتظامی چارواکی ډاکټر غلام سبحانی مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د مړو شمیره نه ته رسیدلې ده او 50 نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دي چې د ځنی کسانو حالت پکې د اندېښنې وړ دی.
نه ډیډ باډیز دي او 50 پورې زخمیان دي او درې څلور ورته دي چې سیریس کنډیشن کې دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دې پیخي په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه اعلی وزیر پرویز خټک د ریاست او قام د دښمنانو یو کاروایی بللې ده او د مذاکراتو د ناکامولو یو هڅه بللې ده. خو تیر مسخوتن د پیخي په ځای کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی صوبایي وزیر میا ابتخار حسین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې هر څوک چې ترهګري کوي حکومت دې د هغوی مخه ونیسي.
خلق وی دا مذاکرات سبوتاج کول نو چې څوک کوي دا الهاس دی روکوشي. زمون خو د تنظیم سره کار نشته چې څوک د شتګردی کوي اډی روکوشي. هغه چې ار څوک دی مونږ ز زید او بکر سره کار نشته او چې په داسې حالاتو کې مطلب دا د شتګردی کیږي نو د خلکو به د مذاکراتو نه اعتماد ختم شي، د کاروان به ختم شي، په حکومت به اعتماد ختم شي. خیبر پختونخوا نه خلک روان دي، خلک سمکه خرسي، کاروبارونه ختميږي. دا د حکومت ناکامه پالیسی نه خصوصي د خیبر پختونخوا حکومت چې هغه نه د مذاکراتو په موډ کې دي، نه د کاروای په موډ کې دي، نه د شتګرد رکاول غواړي او د دې سر همدردی لري او د غرنګ مرکزی حکومت.
په دې پیښه کې په نخ کړې شوی ټول مړی او جوبل کسان زیاتره د شیعه مسلک سره تعلق لري او شاوخوا ټول په نخ کړې شوی خلک د پاړه چینار د سیمې سره تعلق لري. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ویلی دي چې دوی په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري. خو د میجر مسګول ګروپ په نوم یوې نوې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري قبوله کړې ده او د یادې ډلې یو تن د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا برید دوی ترسره کړی دی او په شیعه مسلک به خپل بریدونو ته دوام ورکوي.
دا پیښور د ځانمرګي حمله رپورټ تاسو واوریدلو. په هوټل کې اوسیدونکو مسافرو مشال ریډیو ته ویل چې دوی د کورم ایجنسی نه راضي او زیاتره هم په دې هوټل کې شپې تیروي ځکه چې د هوټل سره نږدې امام بارګاه هم شته. د چاودنې پر مهال څوک چرته وو او په چا څه تیر شو زموږ خبریال سو تنه غږولې دي.
مانو مجید حسین
او تاسو هم نن راغلی یا
نه؟ مو نن دویم شپه دریم شپه ده.
تاسو څه بیماری
وو؟ ما بیماری راوستي ده پلار والد سه مو بیمار ده ما هم راوسته دلته مو خدا تقریبا در زینه سه 5-10 منټ مخکې وخت په هسپتال تا کنه نو هوټل کې بس تقریبا کینستو سه 10 منټ بعد د مکاو شو دم کپاس بیم چت کې د 20 ساعت شي مات شي کنه سره کوښونه دا حال و دا لاندې دا مړې والا هوټل کې دا د به ماتم کړه ده کنه ودی کې وسی څه پاتنه لګي
وغیرہ کیغه موجوده تا اور کیغه خپل کسانو عوام مغو وکړل.
زمانو مجاهد حسین د پرچناریم بس دا کیو داسې وشو چې زاده کزن سره ویلا بم او هغه مال کمل را کو چې دا ما پسې روډه هغه سره مریض هغه وو ته درښې پسې ماته ویل چې ته ما پسې راځه ورسته نو ما څنګه کمل واسطو زه هغه پسې څنګه تلم بس دې ټیم باندې ما کو شو هیڅ پته نه لګی دا بس کله میزان ولیدو نخطاو لاس می خوګو بس
زه پر چنا نه غلم امجد منم ده زه هغه بس مودوی موي وختلا دغه مو وکړلو ملزام هو کار ته مو کو بس د هوټل ته راغلو. هوټل کې مې روټي خوړله بس دراش ول دراسه را بس مو پر مخې پری وتل وګو شو نو را کسون جوړ بس ول دا سمون مونا شو چې درو شو شروع وته ما زه لګ بل کېدل هم دی خو ته لګیدل هم.
پاکستان کې د دفاعي تجزیه کارانو وینا ده چې په پیښور کې د شوي چاودنې مقصد امن مذاکرات ناکامه کول دي. د دوی په خبره دواړه مذاکراتي ډلې د امن لپاره دا صورتحال په پام کې وساتي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ را لېږلی دی.
په پېښور کې د نهې په ماښام او له دې وړاندې په سلیما کې بمی چودنې په داسې وخت کې وشوي چې د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن راوستو لپاره د مذاکراتو هلې ځلې روانې دي. د دفاعي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې دا قسمه حملې د امن مذاکرات ناکامه کولو لپاره کیږي، نو باید چې حکومت دا په پام کې ونیسي. مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر پدی اړه وی
دا وډم بیزل خنډی دي دینه وړاندې بشوی دي سپلنټر گروپس چې منګه وتوي چې ماتي شیشې او خپل خادي هغه دې دې زماري اخلي.
سید نذیر زیاته کړ چې باید حکومت او د طالبانو ډلې دا قسمه حمله په خاطر کې رانولي او امن مذاکرات مخ په وړاندې بوزي، نو هله با خپل مذاکرات ناکام کون کې راخکار شي. نو موړی وی
چې راځ چې کوم پولیسه ستا باندې په امن راوستل دي په پاکستان کې هغه د پارا دوړ فریقا په داسې قسمه حملو سره داسې قسمه بریدونو سره که مخامخ کیږي نو چې د دې یرغمال نه جوړیږي دې ته زیاته توجه نه ورکوي، په دې چې بیا به داسې قسمه ګروپونه چې هغوی مذاکرات ناکامیاب کوي نو دا نه دي په کار مذاکراتو ټیمونو ته ډلو ته چې د داسې قسمه بریدونو یرغمال جوړ شي.
د ذکر وړ ده چې دا وخت دواړه ډلې د یو بل سره رابطه کې دي او ویل کیږي هیله ده چې سبا د زیارت په ورځ به د دواړو ډلو ترمنځ ملاقات وشي.
دا پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ عمل مذاکراتو لپاره لومړی هونډه د زنخ کار شوی. د نهې په ورځ ټاکل شوی چې حکومتي او طالبانو لاړه ټاکل شوی کمیټي به غونډه کوي، خو حکومتي کمیټه دغه غونډې ته نه ده ورغلی. حکومتي کمیټي د طالبانو نه د کمیټي په اړه وضاحتونه غوښتي. ای ایف پی خبری ایجنس په دې اړه نور تفصیل خپور کړي. زموږ همکار ګل ایاز یې تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان حکومت لخوا طالبانو سره د امن مذاکرات د زنډ ښکار شوی. کله چې حکومتي مذاکراتي ډلې د طالبانو لاړه ټاکل شوی کمیټې باندې شک وخوت، د مذاکراتو په پیل کې داسې قسمه شکونه به له طریقې طالبان پاکستان سره د خبرو اترو مخه ترلاسه کړي او کنه. خبری ایجنسی کې دا خبرې ترې په داسې وخت کې کیږي چې په دغه هیواد کې فرقه ییز تشدد پیښو بیا سر راپورته کړي. په پېښور ښار کې د نهې په ورځ د یو شیا مشر د وژنې وروسته ځانمرګ برید کې نهه کسان ووژل شول او د 500 نه زیات ژوبل شول. خبری ایجنسی کې وزیر اعظم نواز شریف تیرونی ټول هغه وخت حیران کړل کله چې یې طریقې طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي کمیټې اعلان وکړ. زیاتره شنونکي په دې اند وو چې وسلوالو طالبانو پر ضد به فوجي عملیات اعلان شي. د روان کال په جنوري میاشت کې وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د 130 نه زیات کسان وژل شوي. خبری ایجنسی کې د حکومتي او طالبانو کمیټې غړو ترمنځ ملاقات ټاکل شوی وو، خو حکومتي کمیټې دغه غونډې ته نه ده ورغلي. د حکومتي کمیټې یو غړي او سینیئر صحافي رحیم الله یوسفزی خبری ایجنس ته ویلي دوی خبرو ته تیار دي، خو لومړی د طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټې په اړه یې ځینې وضاحتونه غوښتي چې آیا دغه کمیټې به څومره با اختیار وي. خبری ایجنس د رحیم الله یوسفزی په حواله زیاتوي دوی دا وضاحت هم غوښتي چې آیا دغه کمیټې به درې کسیزه وي او کنه. بیا د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق خبری ایجنس سره په خبرو کې په حکومت تور لګولي چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. خبری ایجنس د مولانا سمیع الحق په حواله لیکي چې د حکومتي کمیټې غړو په غونډه کې نه ګډون د دې خبرې څرګندونه ده چې حکومت سنجیده نه دي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې حکومت د خبرو نه ټوقي جوړی کړي او قام سره هم ټوقي کوي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویاند شاهد الله شاهد ایف پی خبری ایجنس ته ویلي چې درې کسیزه کمیټه یې حتمی ده او پر دوی د خبرو مکمل اعتماد دی. خبری ایجنس کې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تری امریکا او لویدیځ د نږدې نساري.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. په دغو عملیاتو کې که یوې خواته په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي نو بلې خوا د دغه ښار خبریالان وایي دوی له یو پلوه د وسلوالو او له بل پلوه د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. تیره ورځ په کراچۍ کې امنیتي ځواکونو د سینیئر خبریال او څېړونکي اجمل خټک کشر په کور چاپه وهلي او هغه یې سخت ځورولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ د خبریالانو اتحادیې او کراچۍ پریس کلب د پښتون صحافي اجمل خټک کشر پر کور د امنیتي ادارو لخوا په وهل شوی چاپه اندېښنه ښودلې ده. د کراچۍ پریس کلب مشر امتیاز فاران تېره شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي د کله راهسې چې په کراچۍ کې عملیات شروع شوي د هغې راوروستو د کراچۍ د یو شمېر خبریالانو په کورونو په ناقانونه توګه چاپې وهل هم شروع شوي دي.
اجمل خټک
امتیاز فاران وای اجمل خټک کشر زمنګ په انتهایی خو او سینیئر ملګرو کې شامل دی. د هغه په کور نن قانون نافذونکو ادارو چاپه وهلې. رینجرز واکونو یو خو د هغه د کور تلاشي په داسې مهال اخیستي چې د دوی سره هیڅ زنانه سرتیری نه وه، او بل یې هغه ته په زغرده ویلي دي چې ته زمونږ په خلاف لیکل کوې. زه دا وایم که چاته د چا په لیک اعتراض وي نو د هغې نورې قانوني لارې چارې هم شته. آزاد عدالتونه زمونږ پریس کلب د خبریالانو اتحادیې د دې نیوکو لپاره غوره فورمونه دي، نه دا چې پر خبریالانو د فشار اچولو لپاره د هغوی سره دا ډول په بې انصافۍ ولاړه رویه وشي. اجمل خټک کشر د تیرو یوویشتو کلونو راهسې په کراچۍ کې د اردو ورځپاڼې جنګ سره د لیکوال په حیث کار کوي. نوموړي مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د سې شنبې په ورځ د رینجر ځواک سرتیرو د پښتنو په ګڼمیشته سیمه سلطان آباد کې د ده په کور چاپه وهلې، او امنیتي ځواکونو لخوا د تشدد له امله د ده لاس هم جوبل شوی دی.
زبردستی بانی الماری ماتے کڑلے ٹول سامان چلے گا تیتر بیتر کڑلو مایو وڑا ونے لائبریری آگا یہ کتاب چلے گا پزما کے بانے مطلب گزار ہو مطلب جمع بری کے سزو ان کے آگے مات کرو نظر پدی خبر بانے پدی نتیجے بانے رسی دلم چدا یہ ہوتے ہراسمنٹ دے تو ہم کہ بے شک جرنل چیکنگ دے بولے نو دا لیکن آگے ہی سے کم طریقہ کار دوی اپناو کڑلا کم ہراسمنٹ دوی مطلب دے چے ظاہر کرلو قطعاً هم قانونی جواز دوی سره د هغې نشته دی او څوک ورته قانونی نشي ویلی.
په دې اړه چې کله د رینجر ځواک لویان میجر سپتین سره مې رابطه وکړه نو هغه مشال رډیو ته وویل چې په سلطان آباد سیمه کې د معمول مطابق دوی عملیات کړي، او د دې هدف هیڅکله د اجمل خټک کشر او یا کوم بل چا ته زیان اړول نه وو. یاد دی وی د دې نه مخکې هم په کراچۍ کې د ځینو خبریالانو سره د ورته سلوک پیښې مخې ته راغلي دي. خبریالان تور لګوي چې دوی د ځینو ډلو ترڅنګ د امنیتي ادارو لخوا له ډول ډول فشارونو سره مخامخ کیږي، او په دې توګه دوی د رښتیا ویلو او لیکلو څخه منع کولی شي، خو امنیتي ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي.
په کورم ایجنسی کې د پولیو مهم کارکونکي وایي چې دوی ته په وخت تنخواګانې نه میلاویږي چې له وجې دوی د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره په سیمه کې څلور کمپینونه وشو خو ورته د دې پیسې تر اوسه نه دي میلاوی شولې. چارواکي وایي چې د دوی د تنخواګانو مسله به ډېر سر حل کړل شي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه تفصیل اورو.
په کابالیس مکرم ایجنسی کې د پولی مهم کارکونکي وایي چې دوی ته په وخت سره تنخواګانې نه میلاویږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د دوی په خبره چې په سیمه کې څلور کمپاین وشو خو ورته د دې پیسې میلاو نه شولې. په سیمه کې د پولی مهم یو غړی چې نوم یې رضوان دی مشال لوډیو ته وایي چې اکثره د دوی تنخواګانې د زنګ ښکار کېږي. نوموړی زیاتوي چې د دوی هم دغه تنخواګانو ته سترګې وي خو ورته په وخت سره
مشکلات حل نه کیږي، دا تنخواه نه ملویږي، دا پکې بدیو نه ملویږي. سلورم کمپین شول تقریبا
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه چې د سیمې د پولي مهم په پروګرام کې تر زرو پورې کسان کار کوي. د ورستې سیمې فضل الرحمن موږ ته وایي چې دوی د سختو حالاتو باوجود په پولي مهم کې کار کوي، خو بیا هم د دوی مسالو ته تر اوسه چارواکو هیڅ پام نه دی ورکړی.
تنخواه نه ته ټایم په ټایم نه ملوي. موږ دا کوم طلبا دی د سرجن صاحب نه مو ډبلیو شو تر برات نن سبا په دې مشکل حالاتو کې موږ مطلب د کلی قوم خدمات کوو. موږ پولیو کې مطلب کور په کور ډور ټور ګرځو، دومره تکلیفونه کوو نو په کور راځي زموږ ته تنخواه ټایم په ټایم نه ورکوي.
موږ چې کله په دې اړه د صحت محکمې چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر شیرخان سره خبرې وکړې نو مشال لوډو ته وویل چې ډېر ضرب د دوی د تنخواګانو ستونزه حل کړی شي. د پولی مهم کارکونکي وایي چې چارواکو د دوی د تنخواګانو ستونزه زر تر زره حل نه کړه نو په سیمه کې به د احتجاج په توګه د خپل کار نه انکار وکړي. واضح دی چې په کورم ایجنسی کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو مهم به د روان لسم منټې نه شروع کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په مومند ایجنسی کې عیسائی اسیدون کی وای چې هغه ته د قانون لاندې په سرکاري نوکرو کې 15% کوټه ورکړل شي. دوی وای د مومند جنسید او مثالونه د ورته ورکړل شي او د عیسایانو لپاره د هدیرې ځای د ورته مقرر کړل شي. نور حال لسیمنه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
په محمد جنسای او قبایلی سیمو کې اوسیدونکو عیسائی ورورولي غوښتنه کوي چې حکومت دې هغوی ته قبایلي ډومیسایلونه سرکاري نوکریانې او د قبایلي سیمو لپاره راتلونکي نړیوال امدادونو کې د هغوی برخه هغوی ته ورکړي شي. د دې غوښتنو لپاره د قبایلي سیمو د اقلیتونو یا لګکیو د تنظیم د مشر ویلسن وزیر مسیح په مشرۍ کې عیسائی ورورولي د محمد ایجنسی انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ سره خبرې کړې دي. نو دوی ترې څه غوښتلي؟
مونږ تاسې فلال قبایلو کې په ډومیسایل ځای ریزیډنس کې کوي. دویم هغوی سره قبرستان هم نشته. که نه هغوی چې مړی وشي نو د پېښور کې چې کوم ګوره قبرستان دی دلته مړی راوړي. هلته یو قسم نشته چې په ایجوکیټډ جاب باندې ټول فیتر دي. که نه څه مطلب دی چې چرچ پاره ډېر میچر منچر لګېده، ودونه دغو پاره سامان ممان لګېده، هغه چرچ مشر چې هغه پاره تنها منخوا لګېده، سټوډنټ سکالرشپ لګېده، بس دا ټولې خبرې مو ورسره وکړې.
بیا مو د عیسائی ورورولۍ یو غړي ناصر ګل چې په یو نړیوال تنظیم کې کار هم کوي ورسره مو خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د قانون د لاندې د هغوی د نوکریو 15% کوټه مقرر ده، ولې هغوی ته دا کوټه نه ورکول کیږي؟
نو فاتا چول کې د غسر دا فدرل سره ریلیټډ ده. نو هغه کې خو 5% کوټه ده په هر قسم جاب کې. لکه مثال په تور لیوی کې څل کسان برتي کیږي، نو هغه کې 15 کسان مینارټی زمبر تي کیږي. داغه باقاعده نوټیفیکیشن ما سره پروت دي.
او په ګرد قبایلی سیمه کې د اقلیتونو یا لګکیو د غړو شمیر یا آبادی څومره ده؟ ویلسن وزیر مسی وای
زما خو هغه کنه اورګنایزیشن دی الفاتا سوشل ویلفیر مینارٹی آرگنائزیشن دا ټول فاتا کے کار کی ادھر کے ہندوانم دی قسم دی ټول خلق دی فاتا کے چلے کنا زمو خلقو سے اغا پاپولیشن چلے کنا اغا 40
سوال 50,000 پورې ټول ماینارټیز کې. ناصر ګل وویل چې هغوی د سیمې د ولس خدمت کوي، خو حکومتي او غیر حکومتي ادارې د هغوی سره هیڅ قسم مرستې نه دي کړې.
علم یو کتو دا غ لوړ دنګ کدو ګریجویټو فوجي نو کوي تا سازو لاګه ته کې کو سویپر برتي کې یو تا بس سویپر برتي کو دا انټرنیشنل ډونر چې دي څومره پیسې پاتک پا رمشتا هغه کې مسلم خلک کوم فسیلټیټ کېدل په کار دي، خو وسره وسره مینارټیز هم فسیلټیټ کېدل په کار دي.
او د محمد جنسی پولیټیکل ایجنټ ویلسن وزیر مسیح ته د هغوی د مطالبه په اړه څه جواب ورکړیو؟
نو پولیټیکل ایجنټ ټول شیوه باندې لیکل کول خو فایل ځان سره یې خو ماته وی چې زه تا دا یقین دی هني ورکوم چې زه دا ټول شینا مطلب کنسرن چې کوم هغوی بابوګانې چې ترته ایجوکیشن بابو سره یې چرته چې مطلب دی ای جی سره یې ترته بل سره زه دا کوم سر ماته چې رپورٹ پټ اپ شي کنه په مطابق به زه کوشش کوم چې دوی ټول مسئلے حل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزي نه د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي لوزنامې لاسلیک کولو غوښتنه کوي، صدر باراک اوباما د خپل هیواد د اعلی دفاعي چارواکو سره ملاقات کړی چې پکې د افغانستان په حالاتو خبرې شوې دي. په دې هکله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه د مشال ریډیو د مرکزي څانګې په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما پرون د هیواد د سینیئر دفاعي چارواکو سره لیدل کتل کړی دی. وایټ هاوس وای په دې ملاقات کې د دفاع وزیر چک هیګل او افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورد ګډون کړی و. د ملاقات په داسې حال کې وشو چې امریکایي چارواکي په افغان ولسمشر حامد کرزي د ستراتیژیکي لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره ټینګار کوي. نړیوال ځواکونه پلان لري چې د روان کال تر اخیره به د افغانستان نه اوزی، خو د دې لوزنامې تر مخه به ځینې امریکایي ځواکونه دغه هیواد کې د پاتې کېدلو اجازه ولري. د تیر ګل په ورځ د وایټ هاوس ویان جاکار نه ویلی وو دغه ستراتیژیکي لوزنامه په میاشتو کې نه بلکې په هفتو کې لاسلیک کولو ته اړتیا لري. بلخوا امریکا او ناتو ویلي که دغه لوزنامه زر لاسلیک نشي نو لوجه به دوی مجبور شي چې د روان کال تر اخیره د افغانستان نه خپل ټول ځواکونه وباسي. اوباما د دفاعي چارواکو سره پرونی ملاقات کې هم په دغه موضوع خبرې کړې، خو پکې کومه فیصله نه ده شوې چې آیا په افغانستان کې به څومره ځواکونه پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې چارواکو تایید کړي د ولسمشر کرزي حکومت د طالبانو سره خفیا خبرې اترې کوي. د امریکایي وزارت خارجه ویاندې جانب چا کې ویلي دوی د هغه هر ډول مذاکراتو هرکلی کوي چې لمخې په افغانستان کې امن راشي.
We've long supported you've heard me say this, you've heard my predecessor say this.
تاسو به زه هم اوریدلیم او زمانه وړاندې چارواکو هم درته ویلي چې موږ د ډېری مدیره حصے د افغانانو په مشره د پخلاینې د عمل کلک ملاتړی یو چې پکې په یقیني ډول افغانان د افغانانو سره مذاکرات وکړي. نو دغه اشاره چې غنی مونږ د مذاکراتو ملاتړ نکو ناسمه ده.
هلتا په کابل کې د ولسمشر کرزی ویان د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د هغه ریپورت پخلی کړی چې وایي افغان حکومت د طالبانو سره د سولې لپاره خبرې اترې کوي. د ریپورت د ځینې غربي او افغان چارواکو په حواله ویلي وو چې تر دې دمه په دغه خبرو اترو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د نیویارک ټایمز د ریپورت زیاته کړې چې په دې رابطو کې د مذاکراتو د اغاز مرحله هم لا مخې ته نه ده راغلې.
دا و منور شاه د خبرونه په نیمای برخه کې د مشال ترانه لاندې د بحث پروګرام درته زمونږ همکار بشیر کوخ وړاندې کوي. خو د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي. اول لنډ خبرونه زمونږ همکار احمد شاه زمينا ورو.
په پېښور کې د شیګانو د جمعات مخته په ځانمرګ برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی او 50 نور ژوبل سوی دي. پېښه تیر ماښام د کسخوانی بازار پر سلدار کوڅه کې رامنځته شوه. د میجر مسکول په نامو سوال دلی د دې پېښې په غاړه اخیسته ده. د پاکستاني طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د نامزدي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزي ویلي دي چې د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې په حق له د هغوی ابهام لري سوی دي او اوس هغوی د دې کمیټې لغړو سره په هر ځای کې ملاقات کولو ته تیار دي. د افغانستان ولسمشری لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو تیر شپه د دغه هیواد د شخصي ټلویزیون لخوا په جوړ شوې لومړۍ مناظره کې برخه واخیسته. په دغه مناظره کې د تلو ټلویزیون لخوا خبره سو عبدالله اشرف غنی، زلمی رسول، قیوم کرزی او رحیم ورداک په افغانستان کې د وسوالو طالبان سره د جوړجاړي د خبرو اترو او امریکا سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي. تیر ورځ پسینه مانیک د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړپوړو دفاعي چارواکو سره په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه. سپینه مانی وایي چې په دغه ملاقات کې د نور چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جوزف ډنفورد هم موجود وو. تاکه سوي دا چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کیترین آشټن د یوکرين په سر شارکیف کې د دغه هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیشن له مشرانو سره وګوري ترڅو په کیف کې د نارامۍ د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب وکړي. او د بغداد د زرغونې سیمې شاوخوا ته چې شدید امنیتي څارنه کیږي نن په پرله پسې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوی دي. د بغداد په دغه گرین زون کې د عراق د وزیر اعظم دفتر او د زیاتو غربي هیوادونو سفارتونه دي.
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مشال ریډیو کې د مشال ترنا لاندې بحث اوري. زه بشیر غواخ مو کوربه يم. په نننی بحث کې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمن د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې دواړو خواوو د خبرو اترو لپاره کمیټې اعلان کړي چې روانه جګړه ختمه او امن پر ځای کی. په دې بحث کې به موږ سره ملمانه د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې یو مشر غړی او د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان لخوا د مذاکراتي کمیټو ترمنځ کوارډینیټر مولانا یوسف شاه موږ سره یې همدارس د سیاسي چارو کارپوه په قبایلي سیمو جوړ نظر لرونکي ښاغلی ایاز وزیر به هم را سره یو د سیاسي چارو یو بل کارپوه قریش خټک مهم د دې بحث برخه دی او ملمانه مو دي. مولانا صاحب یوسف شاه موږ سره دا وخت د ټلیفون په کرخه راغله دی. مولانا صاحب ستړي مشي په خیر راغله بس. مولانا صاحب اول خورته د مذاکرات او سنۍ صورتحال وای چې په کوم ځای کې ولاړ دی. تیر ورځ تاسو پریس کانفرنس هم کړو نن د پاکستان د حکومت لخوا چې کوم کمیټې دا غوې دا ویل دي چې موږ څه ابهامات او اغل رښوې دي تاسو په اړه یغه خبره کوي. نو دغه اوسنۍ صورتحال څه دی د مذاکرات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شکریا تاسو ډیر مننه. زه خو پرون نن دا خبره کړې وه چې کله موږ مذاکراتي کمیټې ټاکلې شوې دي ټاکلې ټایم باندې خپل ټایم باندې راورسېدل نو هغې ټایم ته حکومتي کمیټې ښار نغله او دغه خبره ذکر وکړه چې زمونږ څه خدسات کې څه ابهامات دي. نو په دې وجه سره مونږ کمیټې اراکینو ممبرانو کافي حده پورې انتظار وکړو خو هغه را نغله او بیا وروسته رابطه وکړله رحیم الله یوسفزي صاحب ما سره رابطه وکړه. خو بیا چونکې زمونږ هم مشران او ممبران هغه تللي وو خپل خپلو ځایونو ته نو په دې وجه سره بیا ممکنه نه وه.
بل دا خبره چې مونږه دا گزارشو نو کړ چې تاسو ښه سوچ دی وکړي دا څه نه چې بیا پس پکې تاسو څه بلې بهام پیدا شي یا مو په بل څه مسائله در پیدا شي ښه سوچ سم سره که تاسو واقعتا په دې کار کې سنجیده یو او تاسو د امن په ملک غواړئ او د ملک د خوشحالۍ او د ترقۍ سوچ مو وي نو بې شک مونږ خو د امن مذاکراتو لپاره دروازې کولای دي زمونږ مشرانو اعلان کړی دی چې مونږ انشاءالله هر وخت مذاکرات لپاره تیار یو.
نو مولانا صاحب تاسو دواړه کمیټانې به اوس کله سره کښېنئ کله به خبرې شروع کوئ؟
دوباره خو مونږ ټایم او وخت نه ده ټاکلی او نه ملا مقرر کړی ده خو کېدای شي چې انشاءالله سبا بل سبا کښې به مونږ یو ځای مقرروو او بیا به انشاءالله په دې خبره باندې کښېنو.
ښه مولانا صاحب یو خبره چې تېر ورځ تاسو خپله مورته دا ذکر وکړ تاسو او د دغه د پاکستان د حکومت د کمیټې لخوا هم دا سوال راپورته شو تاسو د تحریک طالبان پاکستان لخوا استازی تاسو دغه کمیټې لخوا په تحریک طالبان پاکستان کې کومې ډلې راځي چې تاسو دغه استازیتوب کوئ؟
ما خو مخکې عرض کړی وو چې ګوره د تحریک طالبان کې ډلې نشته دا ډلې زمونږ د انکرانو پکې جوړې کړې دي زمونږ د میډیا پکې جوړې کړې دي هغه ډلې نشته د علاقایي کمانډران دي هغه ټول د تحریک لاندې دي او یو تحریک به د هغې یو امیرزا هغې خپله سیاسي شورا لري او هغه خپله عالي شورا لري او هغه سیاسي او عالي شورا هغې ته د فیصلو اختیارات دي اوس د دې مذاکراتو ټول اختیارات هغه سیاسي شورا سره دي هغه یو فرد سره نه دي هغه یو ډلې سره نه دي او په دې کښې هغه ټول کمانډران مقامي چې دي کا د باجوړ کمانډر دی کا د مهمندو کمانډر دی کا د پېښور کمانډر دی کا هغه د بلې علاقې کمانډر دی نو هغه ټول په دې عالي شورا کښې شامل دي
مولانا سے پرون چکم چاودن شوی دا پیخور کی قصہ خانے کی داغی یو زیباری یو بل گروپ آخست میجر مزگول پنام بندی چا خستی نو داغ سی ڈالی دام دا تحریک طالبان پاکستان برخ دی کنا
دا بالکل دا تحریک طالبان دا تحریک برخ نده او تحریک طالبان به د خپل بیان جاری کړی ده د هغې ریان وویله صاحب الله صاحب صاحب چې مونږ په دې کښې هېڅ تعلق نشته هغه د خپل تعلقې اعلان وکړلو او باقاعده د دغې خلکو مخنیوي دپاره هم هغه سوچ کوي چې داسې خلک چې هغه زمونږ دا مذاکراتي عمل خرابولو کوشش کوي نو هغې سره هم دوی خبره کوي او دغه وایي چې مونږ به انشاءالله هغې سره هم خبره کوو.
ښه سمه ده مولانا صاحب تاسو راځه په ټلیفون باندې اوسئ په لاین اوسئ مونږ سره قریش خټک صاحب دی هغه نه به تپوس کوو قریش خټک صاحب اول خو ستړي مشي او بیا راته که د دې مذاکراتو د شروع په اړه خپل نظر ووایي تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
ډېره مننه دي چې تاسو مونږ دا مقرره کړه په مشال باندې په دې موضوع خبرې وکړو زه دا ګڼم چې پښتونخوا چې ده او پښتانه دا د جرګو او د برکو خلک دي خو دا غټې غټې خبرې چې دي په خبرو او په جرګو باندې حل کړي دي او حل کوي لګیا دي دا مذاکرات چې دي یو ښه پیشرفت دی چې دا شخړه چې دي په مذاکراتو باندې حل کړي خو د دې لپاره چې کوم طریقه کار جوړ کړی شوی دي او څنګه تاسو پرون وکتل په هغې باندې چې دي په خپلو کې زړه بداوی هم را پیدا شوی دی دا یو عجیبه طریقه کار دی او دا به د دنیا زما په خیال سره په اول ځل داسې مذاکرات دي چې په هغې کښې به مینځګړي چې دي هغه د مینځګړو سره خبرې کوي او کوم مدعیان چې دي هغوی به په کښې نه وي لکه د حکومت د طرفه چې کوم زیموار خلک دي هغه هم په دې که د حکومتي کمیټې کښې نهشته دي طالبانو چې کومه با اختیاره شورا ده هغه هم ډایرکټ په مذاکراتو کښې انوالو نه ده د هغوی په بهاف باندې به دا درې کسان خبرې کوي نو دا سره ډېره عجیبه غونده کښې ما ته ښکاري چې مینځګړي به د مینځګړو سره خبرې کوي او مدعیان به نه وي.
صحیح ده خټک صاحب تاسو را سره په لاین اوسئ مولانا صاحب هم په لاین دی مونږ سره ښاغلی ایاز وزیر صاحب دی او هغوی وایي چې وخت کم لري نو ایاز وزیر صاحب تاسو د دغه مذاکراتو په اړه باندې ستاسو نظر څه دی ډېرې پوښتنې راپورته کېږي چې ولې نیغ په نیغه خبرې نه کېږي د حکومت او د طالبانو دا پوښتنې هم دي چې د دغه هلته حملې هم روانې دي مذاکرات هم روان دي نو ستاسو نظر څه دی؟
ګوري جی زخه دا وهم چې دا معاملات روانه ده اگر اگر چې زما په دې ریزرویشن دی خو بیا به هم زه دا وهم چې دا یو خپل شخص دی وصول په لار ده دې مسئله حل کول په کار وو چې هغه طرف ته ځمونه دوی اخلي خو لکه څنګه تاسو په خپل بیان کې وو په کار هو چې ډایرکټ خبرې شوی وای خوف نه وشوي ځا په حیات جوړ کو خو بده کې په کار دا وو چې د اګسیب خلق هم وای ځکه چې معامله د قبایلي سیمې سره تعلق لري او خدای دې نه وکړي خدای دې نه وکړي چې دا مسئله حل نشوه جو اب آپریشن ہم پر قبائلی سیما خاص کر بنات وزیرستان کی کی گی مداغی سی میں نئے چوک پکے نشتا داغوی خلقو نئے چاہتا پوسٹ کے ونکہ داغوی چیز مرضی من شاہ دا شامل او سابا و بیا پکے سوزی عمری با آغا خلق ندا جا توب شوے دے وسم با دے ازالا کے دے سی پکار دا چوے کی بانور کسان خر تکرا کسان دی مضبوط کسان دی خدا غوی تعلق دا اکثریت دا غی علاقی بلکہ دا یو قسم علاوہ دا نور اچھا تعلق دا قبائلی سی میں سرا نہ رہے نو دے قبائل اخفل یو رواز دا یو دستور دا یو سلسلہ دا دس مسئلے پا آغے کی حلقوی چی دا غی تجربہ یا دا غی کسا پا دے نور اسی میں دا پاکستان کے نشتا زکا زرائم چی وکه زوین چې دا په کومه چې اصل پکې د دې خبره راته خبره زده غنم چې دا کسان دواړه حیاتونه د طالبانو او د حکومت هم په کار وا چې سمدستي قبایلی سیمې ته تللي وای په دې نه مخکې چې د یو بل سره مذاکرات وکړي چې هغه حالات او هغه واقعات خو خپل وي نه په خپلو سترګو چې په قبایلی سیمه کې څه شوي دي څه کېږي د خلکو سره هلته رابطي وو چې د هغوی موقف زده کړي دوی تش د اسلام آباد په کوټو کې په محلو کې ناست دي په دغ ځای نه هغه مسله ګمبیر مسله حل کوي دا ماته ګران ښکاري خو بیا به هم زه ورته دعاګانې کوم چې خدای دې حل کړي.
او ایاز وزیر صاحب مخکې دینه چې تاسو لاړ شئ یو تپوس بل هم کرا ته جواب کوي دا چې دا مختلف ګروپونه چې دي د تحریک طالبان پاکستان د لاندې ناراضي یا دوی وایي چې زموږ د لاندې نه دي نو دغه خلک به څنګه کیږي ځکه خبره کیږي خو دوی خو تحریک طالبان پاکستان په نمائندګۍ باندې حکومت سره خبرې کوي حکومت هم وایي چې تحریک طالبان سره خبرې کوي دا نور ګروپونه به څنګه کیږي دې سره به دا خبرې دغه سین او امن براشي
ګورې جی په ټولو کې غټ ګروپ کوم دغه چې ټیټی دی دا نور د څه لږ واړه واړه ګروپونه دي چې د غټ ګروپ سره خبره وشي نورو باندې به د دې ډایرکټ اثر هم وي او بیا د هغوی سره خبرې کېدی شي او ما خو ځکه دا اوس مخکې خبره وکړه چې که دا دواړه حیاتونه او ټولې قبایلي او قبایلي سیمې ته لاړې شي نو هغه به د حالاتو نه خبر شي په دې به پوه شي چې په هره قبایلي سیمه کې د چا زور دی د کوم ګروپ او د کوم سړي هلته خبره چلیږي او چا سره خبره کول پکار دي خبره خو به د هغوی سره هم شاید کول ضرورت وي چې اونده د غټ ګروپ سره خبره وشي او که دې سر ونیو دې به ډېر ښه مثبت اثر وي په دې نورو باندې هم نو بیا د نورو سره به حالات مشکل نه وي.
صحیح شو ډیره مهرباني مولانا یوسف شاه صاحب تاسو د ایاز وزیر صاحب خبرې واورید دی و چې د قبایلی سیمو خلکو نمائندګي نشته په دې کمیټې کې تاسو په دې اړه باندې جواب څه دی دوی ته
موږ هو دا اراده لرنه دی او دا اراده مو اوس هم ان شاء الله چې کله موږ د دې خبرو آغاز وکړو د دې خبرو ابتدا وکړو نو دا ټول امور ان شاء الله موږ په نظر کې دي او هغه بالکل دا هغه تاریخونه دي دا هغه خلک دي دا هغه علاقې مسائل دي نو ان شاء الله هغه طالبان هم په نظر کې دي او هغه زمونږ هم په نظر کې دي چې هغه به ضرور په دې کې شامل وو او هغه به د دې نه بهر نه وي.
د طالبانو کوم شرطونه شته دي داسې ځکه چې رپورټونه داسې راغلي وو چې طالبانو خپل قیدیان او آزادول غوښتل او هغې مولانا صاحب سمیع الحق ته یو داسې لیست هم ورکړ.
دا خلکو دا د خلکو له طرف دا شرایط راغلي دي دا د اخباراتو شرایط دي طالبانو سره لا په شرایطو باندې بالکل خبره نه ده شوې او هغه چې کله مونږ ورسره وو نو هغې سره خو لا ناست نه ده شوې لیدل نه دي شوي نو هغې اوسه پورې هېڅ یو شرط هم پیش کړی نه ده.
مولانا صاحب تاسو را سره اوسه د ټلیفون په کرخه قریش هټک صاحب تاسو دا د مولانا صاحب کوم خبره چوکړه چې دی و چې قبایلی سیمو خلک به موږ به کیران غاړو په دې کې او دا خبره به غوي سره هم شریکو ایا وزیر صاحب هم واورې دا غوي چې د قبایلی خلکو چې ډیر متاثر شوی دي د جګړو د وجنه دغې نمندګي نشته تاسو ګڼئ چې دا یو مهمه نقطه ده
ګړم چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم جرګه جوړ کړی وا سمود وړاندې قبایلی مشرانو پکا د چې په هغه طرز باندې یا هغه جرګې سره خبرې وشي یا په هغه طرز باندې جرګه جوړه شوې وي او هغه جرګه داسې وي چې هغه د طالبانو سره هم خبرې کولې او د حکومت پاکستان سره هم خبرې کولې او د دواړو نه دا اختیار اغستې وي چې هغوی څه فیصله وکړي دواړه د هغې خبرې منلو ته تیاری د موجوده وخت کې خو زبا بیا دوباره دا ویم چې دا یو ډیره عجیبه غونډه صورتحال دی چې منځګړي به د منځګړو سره خبرې کوي او بیا به چې دی خپل کم متعلقه فریق چې دی هغې ته به ځي مدعیانو ته هغوی ته به بیا دا وایي چې مونږ دا خبرې وکړو هغې به ورته بیا دا وایي چې څنګه به دغه کوي نو دا ډېر عجیبه غونډه کې صورتحال دی د دې نه کیدای شي پس چې دی مخ په مخه یا دیو داسې زموږ جرګې تشکیل شي نو زه غنم چې دا زیات مثبت غوي پیشرفت وي
نو تاسو غنې دا اوس چې کوم د طالبانو خوا کومه جرګه دا د حکومت د خوا چې کومه د دې زموږ نه دي اختیار نه لري
نو زه دا غنم چې لکه څنګه چې تیر کم مذاکراتي عملونه شوي دي که تاسو د هغه په تناظر کې دې ته وګورئ نو دا حکومت ډېر د غټ کې نه استعمالوم خو بس عجیبه غونډه کې ماته لګي نو چې دا به څنګه کیږي په حکومتي تاسو څوک ذمہوار کس ویني چې په حکومت ته طرفه په دې جرګه کې د حکومت نمایندګي کوي یا د طالبانو چې کوم درې کسان چې دي او په اسلام آباد کې دې کمیټې سره دغه کوي هغوی که څوک دا دعوه کولی شي چې هغوی په طالبانو باندې اثر یا رسوخ شته دي
مولانا یوسف شاه صاحب تاسو څومره اثر رسوخ شته دی په طالبانو باندې چې دا کوم خبرې چې د طالبانو لخوا کیږي یا د حکومت ته دراوړلو په حساب باندې بیا بیرته چې تاسو دا خبرې وړي یالته طالبانو باندې دا خبرې څنګه منئ یا غوی به در سره منی او تاسو مولانا صاحب سمیع الحق پرون په پریس کانفرنس کې ووم ویل چې حکومت هم سنجیده نه دی دا به څنګه کیله خبرې شروع شوي نه دی او دا قسمه خبر راځي مخې ته
مناسب نہ تھا تو منگا دا خدشہ شروع کچھ سمر بکامیابی گی لگ بکامیابی گی نہ بکامیابی گی یہ کار خود اسٹارٹ واخری پٹلی والے خود گاڑی چیز دے تو لو مسلانوں تم دا درخواست کہوں تو کون تم دا درخواست کہوں کہ کم از کم گاڑی پٹلی روان سی میں جب گورو چھ کم کسان کی مکھیت کی بسوں کی نہیں روسوں کی بسوں کی نہیں اور سب طریقے طرف سفر کی گئی اور زمنگ پختوں کے یہ متر غیام آلام نے دی اور خانہ کے بسر نہیں بولی دی نہ منگ کہنت سے نہیں ہو اور اگر ہو تو لگا خدشات اور امکانات تھوڑی چھوڑا زیادہ لے لیں سم کہ ان شاء اللہ حکومتی کمیٹی تمہارا اعتماد حکومت پر دی اعلی نزیات اعتماد منگ بخود طالبان بانے ہم دا ان شاء اللہ جیسے قومی کر کسانی مولانا سمیع الحق صاحب اگر یہ قومی لیڈر دا قومی رہنما دا قومی خبر دا یہ عالم دا شیخ العزیز دا دانور علماء شیخ العزیز دا اگر چی دے ان شاء اللہ مخیطری دی اگر دا سی دے مخاب بیسا دا خلق ندی اگر بزدی لحاظم دا ساتید
مولانا صاحب تاسو د ګاډي خبر او کړل مثال مړاندې کو خدا قریش خټک سی وای زمي یا وزیر صاحب هم مخ کې ویل چې ګاډي چې چاته ورکړه د غا ډرایور باندې خلک شکونه لري ځکه دوی وجه قبایلی سیمونه په کار د چې خلک پکې برخوال او غوي پکې وي
خبر از دې چې جنگ د قبایلو سره دینه ارے با قاعدہ د کبایلی خلک کی سمر دی او ارت سمر طالبان دی ارے با قاعدہ حکومت سره اوس معاهده او هغه مشکل نه ده مشکل خود نور خلق ده مشکل خود د تحریک دی نو هغه وجه سره خو هغه دی هم تو کبایلی مسائل یعنی د تعمیر نه او مسالہ د نور چې کوم تبایان یی تباکاریان یی سوي دي دا څنګه ده چې تحریک طالبان هغه اثر انداز کړی دی هغه نظر انداز کړی دی
هغه بالکل د هغې باندې نظر لري او ما تاسو ویله چې کله مونږ آغاز وکړو نو بیا به دا ملکانه نه شاملوو بیا به د دې علاقې هغه علما په کښې شاملوو بیا به دا مشوره به کوو ټولو سره بیا به د هغې خلکو سره لیدل کوو دا د یوې ورځې خبره خو نه ده یا د ګنټو د منټونو خبره خو نه ده دا یو لس کاله جنګ ده او د لس کاله جنګ فیصله کوله یا د هغې روغه کوله امن قائمول نو په هغې کښې به وخت لګي او په هغې سره به انشاءالله هغه د وزیرستان خلک هم ټول په اعتماد کښې اخلو مسعود ایریا کښې چې مونږ تباهي شوې ده که هغه تباهي په باجور کښې شوې ده که هغه په موندو کښې شوې ده که هغه په خیبر کښې شوې ده د هغې ټوله دا صرف د وزیرستان د امن خبره نه ده دا د پاکستان د امن خبره ده مونږ دا وایو چې تاسو د وزیرستان د ځان نه جدا مه ګڼئ وزیرستان هم د دې ملک یوه حصه ده باجور هم د دې ملک یوه حصه ده او انشاءالله مونږ به د ټولو ایجنسۍ هغه په دې کار کښې شاملوو د هغې مشرانو د هغوی رایې احترام به کوو او انشاءالله د هغې لحاظ به ساته شي.
نو مولانا صاحب ډېر خلک دا تنقید کوي چې دا کوم تحریک طالبان پاکستان چې کوم ډله ده دې خو ډېر د غټ غټو حملو زیموارۍ منل دي وزیران یې وژلي دي نور غټ غټې حملې کړې دي د ترهګرې په پیښو کې ککړ دي د دوی په وینا نو دا به څنګه کېږي دوی ته به معافي اعلانېږي که دا خبرې کامیابېږي نو دا خو خلکو ته خو پکار ده تاسو دا واضح کړئ چې دا به څنګه کېږي.
ګوره جی په دې جنګ کښې ډېر لوی تباهي وشوه او په جنګونو کښې دا کار کېږي چې په هغې کښې فریقانو ته نقصانات کېږي لیکن د هغې که داسې سړی د هغې شماره شروع کړي نو دا تر قیامت پورې بیا د سولحې نه شي چېرته کېدلی لیکن په سولحه خو کېږي دغه چې هغې کښې دا خبرې نظر انداز کېږي او دا یو به هغه پرېږدي یو به هغه پرېږدي نو هله به دا امر را ځي ځکه چې که هغه ته سوچ ونه کړې خو مزید هم تباهي را روانه ده نو اوس هم دغه به حکمت وي د دې قوم او د دې حکومت هم او د طالبانو هم چې اوس هم سوچ وکړي دی آیا درست آیا ده چې کوم قوم ته نقصان ورسېدلو کوم تعلیم ته نقصان ورسېدلو کوم فوجي ته نقصان ورسېدلو کوم مسلمانانو ته نقصان ورسېدلو عوامو ته نقصان ورسېدلو پولیس ته نقصان ورسېدلو او پاکستان ته کوم نقصان ورسېدلو د پاکستان اسلامي تشخص ته کوم نقصان ورسېدلو اوس هم په کار ده چې مونږ په هغې باندې کینو په هغې باندې غور وکړو او که اوس هم د هغې لاره الله را وباسي نو ښه خبره ده چې خدای مو خیر طرف ته بوځي او مونږ کښې امن را شي مونږ کښې خوشحالي را شي زمونږ فوجیان هم بچ شي زمونږ پولیس هم بچ شي زمونږ طالب هم بچ شي زمونږ دکاندار هم بچ شي زمونږ عوام هم بچ شي نو یقینا دا به د دې قوم یو لوی کامیابي او زه خو دا وایم چې دا دشمن نه غواړي دا به یقینا دشمن به خپلې حربې استعمالوي هغه به زمونږ دا کوششونه سبوتاژ کوي هغه به دا کوششونه خرابوي خو مونږ ته استقامت سره او مونږ ته همت سره د دې مشن چلول ضروري دي.
نو مولانا صاحب که په لنډو را ته ووایې تاسو دې مذاکراتو ته خوشبین یې چې دا به کامیابېږي؟ ما ویل که تاسو ویلی شئ چې د مذاکراتو مستقبل به څه وي تاسو یې د کامیابېدو لپاره خوشبینه یې؟ مولانا صاحب لکه چې زمونږ آواز نه اوري
مونږ که پر امید زیاد نه یو نو نا امید هم نه یو او نا امیدي ګناه هم ده مونږ به خپل جدوجهد کوو او خپل جدوجهد باندې مکلف یو که کامیاب اوسو بیا هم کامیاب یو که ناکامیاب اوسو بیا هم کامیاب یو الله به مونږ ته اجر را کوي مونږ د اخلاصي نیت سره د یو نیک کار په نیت سره د امن په نیت سره د یو خیرخواهي په نیت سره دې کار ته لاسه اچولی ده نو مونږ بیا هم خپل ځان به کامیاب شمارو انشاءالله.
صحیح ده. مولانا صاحب دا قریش خټک صاحب سره به خبرو کوو قریش خټک صاحب تاسو څه ګڼئ دا د مولانا صاحب خبرې د دوی خو دا تجویز بلکې دا خبرې وکړله چې څه تیر شوي دي هغه باید هېر شي او تاسو څه ګڼئ دا دومره وژنې شوي خلک وژل شوي دي دا به ټول هېر
شي؟ مولانا صاحب یو ډېر ښکلی مثال ورکوو چې ګاډي چې په پټلۍ باندې روان شي نو بیا به دا وروسته فیصلې کوي چې څوک به مخکې کښېني څوک به وروسته مونږ چې کومه خبره کوو مونږ دا کوو چې اوله پټلۍ خو جوړه کړي که نه چې دا پټلۍ د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې ځي ګاډي په هغې باندې بیا وروسته چلول دي که ګاډي اوس داسې لګي چې دواړو طرف نه چې دې ګاډي په شړو باندې روان دي نه څه منزل شته او نه څه مقصد شته دی نو گاڑی زی چرته کی د پټلې چې دا روډ میپ چې ته وی هغه کم نه لري درې مذاکرات لپاره د جرګو او د ټولو ډلو د کمیټیانو چې دی هغه لپاره پټلې کم او د دوړه کم ځای کې میلاوي دا هم خبرې دي چې درشو پورې دا نیشي وي دا کی دی چې دا دوړه کمیټیانو چې دی دا په اولنی مراحلو کې چې دی یو غټه جرګې تشکیل ذریعہ جوړ شي خو زه نه ګڼم چې دا دا امن یې د دواړو طرفینو په منځ کې چې دې زیات پیشرفت پوښي.
نو قریش خټک صاحب ته دا کومې حملې چې کېږي د مذاکرات هم روان دي او سره حملې هم روان دي، دوی وایي چې دا واړه ګروپونه خو خیر دی هغه به هغې سره به ګورو خو دا تحریک طالبان پاکستان مهم دغل. نو په دې حالاتو کې دا مذاکرات تاسو ته څه ټوک جوړوي، څه تاسو ته ښکاري چې دا به پر مخ ولاړ شي؟
زدا گنم چې دا کم مذاکرات ته تیرو بلکې زه بدل لیک پشا باندې لاړ چې تیرو او پیزل وس پړه سو کالو کې بلکې شلو کالو کې کم دا کم مذهبي گروپونه دی هغه چې حکومت باندې کم پرشر شي تاسو ته بیا دي چې په سلور نوی او پینځه نوی کې چې مولانا سپی محمد چې دی او بس ملکن ډیویژن کې په ایئرپورٹ باندې قبضه کړی او په سړکونو باندې راوتی وو، هغوی دا مطالبه کولې چې زمونږ شریعت منې مطالبه. هغه وخت کې چې کوم حکومت وو هغوی شریعه نفاذ عدل ریګولیشن چې دی هغه په ټول ملکن ډیویژن کې نافذ کړ، تر اوسه پورې هغه نافذ دي. بیا فضل الله راغلو هغه په کې دا مطالبه وکړه چې دلته کې یو بل شریعت پکار دی، یو بل شریعت چې دی ایکټ چې دی هغه نافذ شو. خبره دار جی داغی سره چې دی په ملکند کې امن راغو یا داغی سره چې دی په ملکند چې کم ترګر ګروپونه واغه کمزوري شو او ختم شو نه، او ریاست له اوله په کار دی چې خپل ریټ قائم کی، چې خپل ریټ قائم کی که بیا د چا سیاسي او نو ریزرویشن دی مطالبی په غو باندې خبره کیدی شي. خدا خو سیده سیده چې په ریاست کې او دنه ریاست ته نو په یو ریاست کې دوه اقتدار یې نه نشي کیږي، او خټک چې په غو باندې لګیږي حمله کیږي غو وچلی کیږي د ریاست خپل کمزوري پټولو لپاره دا قسم د ګوسلې چې دا پریدي چې موږ مذاکرات کوو موږ دا کوو دا سراسر او بالکل پخکاره ټکو کې د پاکستان ریاست ناکامي ده چې هغه خپل خلق چې دا غي دفاع نشي کولی او چې کوم خلق دا غي اقتدار اعلی چې دی هغه چیلنج کوي او په هغه باندې حمله کوي دا غي خلاف چې کاروي نشي کولی، دا یو ښکاره اظهار دی ردی کمزوره.
سید خټک صاحب دو منټه پاتې لند کراته وای اقدام مذاکرات کامیاب نشي نو تاسو غنی اپریشن حل دی، عملیات حل دی، پوزي عملیات د دې مسلې حل دی؟
بالکل ادا حل دی او دې ته به خبر رواني کی ځکه چې په یو پښتو متل چې په یو نیام کې دوه توري نه ځایږي، دغه شان په یو ریاست کې چې دی دنه او بل ریاست چې دی هغه اصولا نه دی په کار او نه قائم دی شي، او یا به چې دی د پاکستان د موجوده ریاست پاتې کیږي او یا به دا ګروپونه پاتې کیږي، دا یو ښکاره خبره ده دواړه چې دی په یو ځای باندې نشي پاتې کیدلی.
ډېره مهرباني او خټک صاحب ډېره مهرباني. مولانا صاحب تاسو کوم اخیری خبره لرئ؟ تاسو د خټک صاحب خو ډېر تنقید وکړ تاسو په دې مذاکرات باندې وي اپریشن ته کېدی شي لار برابر شي، تاسو څه ګڼئ؟
خیری خبره خو مانه کوم وخت خو پر خټک صاحب زمونږ ډېر قابل احترام ده، لیکن دا پټلۍ جوړول دا زمونږ کار نه ده، دا پټلۍ به ځای جوړي
دلته. مولانا صاحب دا قریش خټک کوم سر پرویز خټک نه قریش
پټلۍ جوړول د دې ذمہ داری وا دا پټلۍ پکاره چې اوس پورې دې جوړ کړی وای او زمونږ ته په دې باندې لوی افسوس ده چې کله پټلۍ زمونږ ګاډي شېدونو دې را نه روسو چې ګاډي لا ودانګل حالانکه دا ګاډي ستاد کړی دی.
مولانا صاحب من سره قریش خټک د قریش خټک د را سره غا سیاسي تجزیه کار د پروس خټک چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی دی هغه نه دی، هغه تنقید دا کید چې تاسو چې مخکې دینه چې گاډي روان کې په کار د چې اولار ورته جوړ کې یو لار خوې هموار خوې کنه
ګور دی لار جوړه کنه لار دغه کمیټې دی کنه لار دغه کمیټې دی او لار د حکومتونو جوړول په کار دی چې حکومتونه غواړي نو لار جوړه دی
باقی تو په جنگونو باندې رسونه قائم کړی نو په دې دولس کاله به دریس قائم کړی و کنه دولس کاله خو د جنګ وکړو نو ولې ریس قائم نه شو جنگ باندې په سل سال کې هم ریټونه نه شي قائم کېدلی جنگ د مسایلو حل نه ده امریکا ریس قائم نه کړو په افغانستان کې چې خدای دا وکړي چې راوم ده هغه سوپر پاور ده ریس قائم نه کړلو چالیس ممالک ور سره دي هغې ریس قائم نه کړلو
سمد مولانا صاحب منگ سر وقت ختم دے دو پروگرام
امن او مذاکرات دلار نمونگا راکو
صحیح
اللہ بدا حکومت ریٹم سکے او خدای با امن امرا والا
صحیح دیر امن نا دیر امن بنی اور ادن کتا سے مشال ریڈیو نا دا مشال ترانا لاندے بحث اور دا مقصد جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ڈلی او مشر غڑے مولانا یوسف شاہ صاحب او چیڑون کی ایاز وزیر او قریش خٹک میلمانو زبشیر گواک در سر مخ حکم خوشحال ہو سکتا.